سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې له لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړي. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیو الله ویسا نیول کېدل غیر عادلانه بلل او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بلل ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوي مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي له نن څخه تر چهارشنبه پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته اورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دو کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا 12 نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالندي ښار ته نږدې له شاکالو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقيف کې د ځکدای پوهیده چې موږ تعقیبو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشمې په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي ورسلاغه چې راپور ورورسید چې زینو جاهل وګړو ته ویل شوی لې عیسی علی السلام سره د لیدو لپاره د ترمرګ پورې څنګه خوري دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپ واچوله. ازادي راډیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنگ شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډواله واستازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندېښنې ډېرې شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې داسې افغانان هم شته چې سره چې مطلب پوره رجسټر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ، او خو د هغه باوجود دوی نیول شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو تر څنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبریالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبرې نشي کولای. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په دې اړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواکو رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دی. په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوي دي. اطلاعات د لاسرسۍ حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټولې رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټولې رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بیپولی خبریالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې یې تر 200 زیات تړل شوي، او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته 53% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% راډیوګانې بندې شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبریالان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبریالان شته دي اما د خبریالانو حقوق الته نه عملي کیږي او نه ورکول کیږي. په افغانستان کې پاتې رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړیږي، او له بل اړخه چې تر ټولو د رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونې چې بدون له سانسوره باید نشر شي او هغوی ولس ته حقایق وړاندې کړي او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري، هغه له بده مرغه له رسنیو څخه اخیستل شوي دي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د رسنیو او خبریالانو د دغو ستونزو په اړه د نظر غوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو مسؤولان هم خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام د خپلو ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,855 نارینه او ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کاوه، خو اوس دا شمېر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% ښځې دي. په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمېر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر ښځینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بېلابېلو برخو په خپل سري ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزي د وژنې عکسونه او ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. د غراس په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډېره لاس په لاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متي الله ویسالا هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي که نه؟ ښاغلی عمرخیل وایي:
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، ځورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپلې مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې مطیع الله ویسا ده. مطیع الله ویسا یو له هغو اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ یې اوچتو او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله. د هیواد هر ګوټ ګوټ ته به دا تله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، چې دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کومه خپلواکه مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع نشته ده چې د عدالت غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره هغه خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود. که څه هم د تیر جمهوریت وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم نیمګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا وله چې په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یوه وګړي په ازاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثریت مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول له افغانانو سره افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښې دي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بېګا او د سبان لري، لږې بېکارۍ او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت غږ څخه اوچتوي، دلته سرکوبه کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څرنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنه کړي او د افغانانو د افغانستان لاسنیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوالو واستازي وایي د راجستر کډوالو لانیول ورسته اندېښنې ډېرې شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا ورسته. په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بېرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوي او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې له منځه وړي.
پوره رجسټر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو د هغه باوجود دوی نیول شوي دي او ډیری بیا پکې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا وي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره دی یا کارت د څه پیسو لپاره هغه کارت پولیسو ځینې پټ کړی دی.
له جګړو کډه شوي افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دېره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوي افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوي خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیه د جاسوسۍ په تور ډېر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1/3 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تېره 5 شنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگتن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
لا خبرونو ور آخوا.
وسم له کونړ څخه یو راپور ده. کونړ یو شمېر هغه کورنۍ چې بې روزګاره دي په اقتصادي لحاظ ځپل شوي وایي راتلونکي اختر ته نه نوې جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. له همدې عمله به یې راتلونکی اختر پیکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دیرلسکان شهاب الدین د صدآباد په بازار کې د پلور لپاره په لاسي کراچۍ کې شنه مرچکی چبولی وایي پلار یې ناروغ دی، نور څوک د ګټې وټې نه لري. لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم ده ته په غاړه دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سږنې اختر به یې بې خونده وي.
دلته مورچکۍ خرڅو کله سل کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي، په دې زموږ ګزاره نه کېږي. دیولس نفر یو ټول پلار هم کار نه کوي، هغه مریض دی، څلور پریشانې کوي، کار نه شي کولی او یوازې دې مبس هغه کار کوو. تر ته هم جامې لایو سه پورې نه دي کلي نه سپلۍ نه جامې پیسې نشته، ولاړه کور کار پرې نه کېږي. په سل یو نیم سل روپو نه مونږ به اختر ته جامې سو. یوازې دا زه کار کوم، یو مایو وتره مې دی، هغه کار نه شي کولی. یو هغه یو ټول کار کوم بس او هغه کورنۍ هم
دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نوشیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. دا صدآباد دوه تنه اوسیدونکي.
نوم می سبحان الله دې کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي. میوه او دا خو پروپور دي، به دې روپۍ نه کې یو کار روزګار نه دا هو دغه امکانات هم نه دي. بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس دا غي په نسبت به کم رنګ وي.
نوم می عباس دې کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي. دلته کونړ بازار کې لاسي کار لای کوم. په څه به واخلو مونږ دلته دونه پیسې نه کوم، دا به شل 20 روپۍ کوو. په دغه کور ته زموږ سبزي سودا نه کېږي، نو ځان ته به جامې او نورې سبزۍ او پیزار ته سوار ټول کور
محمد عباس را تول اختر را نزدې شوې او د نورو خلکو په لاسونو کې چې اختر ته ګنډل شوې جامې څپلۍ او خوراکي توکي ویني نو په خپل حال خفه کیږي.
مونږ هم ډېر د خفګان احساس کوو چې خلکو سره دغه جامې وینو، دغه پیزار شی نه وینو. ما ته یو احساس را چې باید زما هم یو کورنۍ مشر وی، سرپرستی مې لرلې، زه به ولې دونه خفه وی، ولې به مې په دې بازار کې چالۍ ته ولاړ وی چې ما هم یو څه ځان ته اغوستی وی. د دې نورو خلکو په شان زړه مې خوشحاله وی، کورنۍ ته مې اغوستی وی.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره هڅې پیل کړې او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلی چې ورسره به لسګونه زره بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 2 کالو کې افغانستان ته بې شمېره نغدي او نورې مرستې راغلي، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې وه. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بېروزګاره او د نورو لاسته کېنول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بېوسو سره هم مرسته کوله.
پا په کور کې پات کېدو او جبري بیکاری او ځینې ښځې او نجونې خامک دوزی ته اړ کړي دي. د دوی ډېرې هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منع شوي. یو شمېر دې ښځو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې وایي خامک دوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډونکی دی، ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په څنډو یې مری ګنډي.
خامک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم، ما د زمانی دورې قبلی
خو پروینې نورو ته ګنډي. په بیا له همدې لارې د خپلې کورنۍ نیم نیم کله خرچ برابروي. پروین وایي هغه مهال هم نجونې له زده کړو کاره منع شوې وې او له ناچارۍ د کور چلولو لپاره خامک ته مخه کړه. خو په خبره یې په تېر جمهوري نظام کې بیا په ښار جوړونې وزارت کې د کار او معلومۍ دندې درلودې. د کابل ښار د اوسیدونکي وایي نشي کولی له دې لارې په ترلاسه کړې ګټه وټه د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
که د جمهوریت دوره سره پرتله کړو هیڅ عاید نشته. د بېلګې په توګه موږ د ښار جوړونې په وزارت کې ښه عاید درلودل، چیرې چې موږ درس ورکوو. لس زره افغانۍ میاشتنی معاش و. په وزارت کې مو معاش تر څوارلس زره پورې و. ژوند مې ښه روان و. لکه څنګه چې ما ویل، سخت کار وکړي او ښه ګنډل وکړي، د پنځلس نه تر شپاړس فیصده زیات عاید نشي ګټلی، څه چې هغه ټول د مجبوریت له مخې کېږي.
کوم چا چې پروین او یو شمېر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه، وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی چې خامک دوزی در بازار دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی، لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډېری د خامک ګنډنې سره بلد و او همدا دلیل و چې ډېرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې. تمام مردم رجوع د خامک دوزی
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډېرې دوی د کورنیو نارینه هم اوزګر شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستۍ ورښتونه او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او د ونو غوټۍ له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې اویا زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادي راډیو ته وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرد، یخ زده و انگور اصلا
نزده. ده بادام وانی اصلا محصول نلری، زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده ده تر سنگ پروژمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوره غیز کرده دی. خوب ها غشاینو چه وروس تا کرل شوی بعد غیز نلری، زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر بایا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیادوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بایا هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخر لچلور تر چلور زره و پینزه سو افغانی و او ده یو تراکتور کرایه به هر ساعت که لگو سو افغانی و چخر یو زرو پینزه سو افغانی و تا پورت شویده او لبل خواه ده پده سه حال که ده چه بخبره ده دوی حاصلات به ده تیرو کلونو نیمائی وی. دیوش میر نور و ولایتونو کروانگر هم مایی چه بارانونو پزینو زیونو که گتا کرده او پزینو سیمو که فصلو بدلونونه اغیزمن کړی دي. د لغمان ولایت کاروانګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټوله کې خو د قانون ساتل بارانونه خو وسلم خدای د الله فضل دی. خو د وروستیو بارانونو څه مشکلات پیښلی پیښ کړ او زمونږ کې خلکو راتي ځمکه تخریب کړو وسلات منه وته یول.
خو د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې اورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېره لږه ګټه موشته کړې ده چې حد اقل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې